دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو له ملاتړ نه لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کابل ښاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستی ګواښ تبلیغات او بیا اغیزې دي. او د سوریې حکومتي ځواکونو نن د پلازمینې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش وسلوال پکې فعال و د هغوی له وجوده پاکې کړي. دوستان ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هر کله کوم په دې خبري مجله کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر سوله د خبرو لپاره بیا جرګه کیږي. د روسیې ولسمشر له هندوستان سره د روسیې اقتصادي او پوځي اړیکې وستایلې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. مایک پامپیو شیبه مخکې په خپله وینا کې دا خبره وکړه. ایران باید د طالبانو او په افغانستان او سیمه کې د نورو تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. د القاعده د مهمو مشرانو پالنه ورکول دي هم پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران څخه د طالبانو او نور افراطي وسلوالو د ملاتړ بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ځینو محلي چارواکو د افغانستان په ناامنیو کې د ایران د مداخله ادعا کړې ده. د پرا ولایت ځینو فعالانو او مقاماتو ویلي چې د دغه ښار په وروستیو ناامنیو کې هم هغو وسلوالو لاس درلو چې ایران ملاتړ کوي، خو ایران تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده د نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. نور پاچا احمد نن د شنبه ازادي رادیو ته ویل چې پر دې خبري روان دي چې یو دغه سیغونډه په افغانستان کې او بل په پاکستان کې وسی.
علما خپل هڅه کوي د داسې کنفرانسونو لپاره نه نهه تصور ورکړي چې د جنگ شت علما نسته او دا جنگ یو دینی جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنگ ده.
د بده سل کې د چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخ کې پینډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د کابل اوسیدونکو ته د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري تش تبلیغات وګڼل. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست بریج جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې تروریستان خپلو اهدافو ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو نن په یوه آنلاین اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړې چې نظامي مرکزونو ته دی نه نږدې کیږي، ځکه چې دغه ډله د دوی په وینا چې پر پوځي او استخباراتي مرکزونو د نورو حملو په پلانولو بوخته ده. له هغه چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل، دوی په حمله کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 15 کارکوونکي وژلي. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن له ځان سره بیولی. د کندهار د ولی ویاند وایي چې دغه ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کوي چې د ټاپي پروژې په چوکاټ کې د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داوود احمدي تر پیښو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مېم پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کاهګر ور باندې بریټ کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځان سره بیولی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بغلان د ملي امنیت ریاست چارواکو شاوخوا 10,000 توکه درسي کتابونه چې په غیر قانوني ډول خرڅېدل کشف او ضبط کړل. د بغلان د پوهنې ریاست مرستيال نقیب الله سجاد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کتابونه خرڅول منه دي او له خرڅونکو سره به قانوني چلند وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. پامپیو په خپل وینا کې ایران سره پر نوي اټومي تړون د صلاح کېدو لپاره د ډیپلوماتیکي لارې نقشه په ډاګه کړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل
زبا د ایران مشرتابه ته ور په یاد کړم هغه ځای چې ولسمشر ټرمپ ویلي که ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي له سختو ستونزو سره به مخامخ شي، داسې لویې ستونزې چې مخکې یې نوې تجربه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وه چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له هندوستان سره د روسیې اقتصادي او پوځي اړیکې وستایلې. پوتین نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه و. پوتین له مودي سره د کتنې پر مهال وویل زموږ دوه اړخیزې اړیکې ډېرې ژورې دي. هغه وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د روسیې او هند ترمنځ دوه اړخیز تجارت 12% زیات شوی دی. پوتین وویل
موږ په خپلو کې ښه نږدې تماس ټینګ کړی دی او د خپلو پوځي ادارو ترمنځ ښه همکاري لرو.
د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم په داسل کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره لوړه وکړه. د بریتانیا د مطبوعاتو د تنظیم اداره وایي د تلویزیوني شبکې آر ټي د اپریل او می میاشتو د نشراتو په اړه درې تازه څېړنې پیل کړې دي. راشا ټوډي یا آر ټي هغه تلویزیوني شبکه ده چې د روسیې حکومت یې ملاتړ کوي. د بریتانیا د مطبوعاتو د تنظیم ادارې نن په ویلامیا کې ویلي چې موږ د دې شبکې په خبرونو او د روانو چارو په پروګرامونو کې د بېطرفۍ د نه ساتلو په اړه درې تازه څېړنې پیل کړې دي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومیت د قضیې په اړه و نورې څېړنې پیل شوې وې چې آیا دغه ټلویزیون په دې برخه کې د بېطرفۍ له اصل څخه سرغړونه کړې او که څنګه. او په سلګونو کسانو د یوې پاکستاني محصلې د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. سبیکه شیخ د جمعې په ورځ د امریکا د تکزاس ایالت په یوه ښوونځي کې د ډزو له کبله ووژل سوه. دغه مراسم پرون د دغه ایالت په یوه اسلامي مرکز کې ترسره شول چې دغه ښوونځي ته څیرمه پروت دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په بوري چې د افغانستان د دفاع وزارت کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستي خبرداري مازی تبلیغات بللي او بیا غیزې ګڼلي. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران غوښتي چې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو ملاتړ د لاس واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو په غوسه کړي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځین نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې حکومتي ځواکونو نن د پلازمېنې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پکې فعال وو د هغوی له وجوده پاکې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستی ګواښ مازی تبلیغات او بیا خیسې دي. وسلوالو طالبانو په انټرنیټ په یو خبر کړي بیان کې د کابل خلکو ته خبرداري ورکړې چې له پوځي مرکزونو لرې پاتې شي. په بیان کې راغلي چې وسلوال په کابل کې پر استخباراتي او پوځي مرکزونو حمله کوي. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا نور تفصیل دروړي.
انسم لکه څنګه چې تا ویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان مازی تبلیغات کوي او د دوی د تبلیغاتو هدف د کابل د خلکو د ذهني ناکراری را زیاتول دي. د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د ده په وینا دهشت اچونکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
ما در شهر کابل دروازه شتات مراقبت داره.
دوی موږ د کابل شهر د دروازو کلکه څارنه کوو او تل کوشش کوو چې د کابل شهر امنیت شپاته سي. خدا چې وسلوال طالبان تل د استبلغات کوي غواړي په دې ډول د خلکو ذهني قراری لمنځه یوسي خو هغوی به هدف ته ونه رسیږي.
مردم را خراب بکنن ولی به هدف نخواهند رسید.
وسوال و طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې د یو بیګونه ملکی وګړي د وژلو نیت هم نه لري. نو له دې عملیې خلکو ته خبرداري ورکړې. خوراتبنش ویل چې وسوال و طالبانو تل پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو حمله کړي او د خونړیو حملو مسولیت یې منلی دی. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی عزیز وردګ وایي چې که وسلوال طالبان په کابل ښار کې پر پوځي مرکزونو حمله وکړي په ښار کې د ګڼې ګوڼې او همدارز له دې عمله چې پوځي او استخباراتي تاسیسات د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې دي د ملکي تلفاتو مخنیوي تقریبا ناممکنه دی. خو جنرال وردګ وړاندیز کوي چې پر کابل د وسلوالو طالبانو د حملو دی مخنیوي وسی. دی وایي د حملو مخنیوي کول ممکنه خبره ده.
اول استخبارات بسیار قوی به کار است که اونها در دور از کابل بیرون است.
دی وایي د دې لپاره قوي استخبارات او تړتیا ده چې له کابل لری د وسلوالو طالبانو فعالیتونه وڅارل شي د هغوی فعالیتونو کشف او د هغوی پلانونه شند سي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په زیاتو مواردو کې پر ملکی کسانو د خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د کابل یو شمیر شاریانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي ویلي چې په کابل کې د پوځي تاسیساتو او د ملکی خلکو ترمنځ واټن تقریبا نشته او سوال طالبان باید اسلامي ارزښتونو ته د درناوي له مخې لږ تر لږه په روژه کې پر ښارونو او کلیو حملې بندې کړي.
الدوی ټول خپل هوادوال دی ټول دیو افغانستان دی ټول دیو ملت دی دوی باید دا بریدونه ونه کی تر سو پوری چې دغه مبارک میاشت په سولا او آرامۍ کې خپل افغانان ژوند وکړي.
کورش به ما شوم کولی ما مسلمانانه ماشاءالله او افغانستان دیش مې کوشش طالب مې کوشش دولت مې کوشش ولی او متچر بینامي افغانستان نه مانه شته مې نه مس کی به صلح کنه یعنی مې رمضان مبارک است.
د کابل دو شاریانو چې نمونه یې نو اخیستل سوی د جنوري په میاشت کې په کابل کې په مرګونی حمله کې چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو واخیست تر سلو زیات وګړي ووژل او زخمیان سو. وسوالو طالبانو د ثور د میاشتې په پیل کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او ویل چې پر امریکایانو او د هغوی پر افغانو همکارانو به حمله کوي. خو د هغو عملیاتو له پیل راهیسې دا د کابل شاریانو ته په ځانګړي ډول د وسوالو طالبانو لومړی خبرداری دی. د افغانستان حکومت سږ کال وسوالو طالبانو ته د سولې یو هر رخیص پلان وړاندې کړ او هغوی ته یې وړاندیز وکړ چې له هر قید او شرط پرته دي په افغانستان کې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او ملکی او سیاسي ژوند یې پیل کړي. د امریکا حکومت ویلي چې سوله د طالبانو لپاره غوره لار ده ځکه د امریکا حکومت وایي چې وسوال طالبان په جګړه کې میدان نشي ګټلای.
ډیره زیاته مننه دوستانو فرشته جلال سی و چې ترې وام اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستی ګواښ مازی تبلیغات او بیا اغېزې ګڼلی دی. طالبان په داسې حال کې په کابل کې پر پوځي او استخباراتي ادارو د بریدونو خبرداری ورکوي چې یو شمیر لوري ایران، پاکستان او روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنوي. په دې لړ کې همدا څو شېبې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو له ملاتړه دی لاس واخلي. مایک پامپیو دا څرګندونې په هغه وینا کې کولې چې په کې د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي اعلانوله. نوریاس نوری د مایک پامپیو څرګندونې اوریدلې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو او د ایران د تړاو په برخه کې هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب ستړی مشي درته وایي چې مایک پامپیو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په فراکی د ایران د لاسوهنو په اړه افغان چارواکو مندښنې وښودلې. د ایران او طالبانو په تړاو باندې څه وویل؟
لکه څنګه چې آن صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، له دې مخکې هم امریکا له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر چې د ایران په وړاندې د بهرني سیاست نوې تګلاره اعلانوله بیا دې مسلې ته اشاره وکړه.
Iran too must end support for the Taliban and other terrorists in Afghanistan and the region and cease harboring senior al-Qaeda leaders. Iran too must end the IRG could forces support.
دا دی ایران په وړاندې د امریکا د بهرنی سیاست د نوې تګلارې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونې وچې شیبه مخکې په واشنگتن کې په هریټیج فاونډیشن کې د وینا په ترڅ کې وکړې. پومپیو په سیمه کې د ایران د رژیم فعالیتونو ته چې امریکا او یو شمېر نور متحدین یې ورانکار فعالیتونه بولي، دغه راز له افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو هم د ایران ملاتړ ته په اشاره وویل چې ایران باید په سیمه کې له دغو ترهګرو ډلو ملاتړ پای ته ورسوي او د القاعده لوړ پوړو مشرانو ته پناه ورکول هم پایته ورسوي. د پومپیو په وینا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک باید په نړۍ کې د ترهګرو او نورو متحدو وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه وینا شاوخوا دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې امریکا د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړونه ووت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې خبرې د اعلان په مهال وویل چې دغه تړون د امریکا او دغه راز د نورو متحدینو ګټې نه خوند کوي او ایران هم له دې نه منع کوي چې اټومي وسلې لاسته راوړي. البته ترامپ مخکې هم ویلي وو چې دغه تړون په ماهیت کې، البته هغه ماهیت چې د نوم اخیستی دی سره په تضاد کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ویل واشنگتن به پر ایران دومره قوي بندیزونه ولګوي چې په جاري کېدو سره به په تاریخ کې پر دې هیواد نوی لګول شوي. د پومپیو په وینا کې د ایران رژیم خپل لاره بدله نه کړي، د دغو بندیزونو اغیز به ډیر دردونکی وي.
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime.
موږ باید د ایران پر رژیم بې ساري مالی فشار عملي کړو. په تهران کې مشران د زموږ په جدیت کې هیڅ راز شک ونه لري. د امریکا د خزانې په وزارت کې زموږ له همکارانو مننه کوم چې بندیزونه یې ولګول او اوس په بشپړ ډول عملي کېږي. ان صاحب، دغه وینا ته ډیر خلک منتظر وو چې امریکا به بالاخره د ایران په وړاندې څه ډول تګلاره غوره کوي. البته د امریکا اروپایي متحدینو په وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې که دوی وکولی شي له ایران سره دغه اټومي تړون وژغوري. خو له بلې خوا له ایران هم د نارضایتي غږونه راپورته کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیه د خزانې له کمیشنر سره کتلي دي، ویلي دي چې یوازې د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي ټولنې د مشرانو سیاسي ملاتړ بسنه نه کوي، بلکې اروپایي اتحادیه باید په عمل کې دا وښيي چې د دغه تړون ګټې به خوندي کیږي او په ایران کې به هم د اروپایي اتحادیه پانګونه زیاتیږي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو دوستانو، نورياس نوري و چې ترې وام اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې تازه وینا کې ایران ته خبرداری ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو ملاتړ دی لاس واخلي. یوازې ایران نه دی چې وسلوال طالبانو په ملاتړ تورن دی. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندولې چې د یو شمیر افغان چارواکو په وینا د طالبانو په پلوي دي په افغانستان کې د نن د عکس العملونو سبب شوي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونو په اړه وایي چې روسیه هڅه کوي په دې توګه د افغان حکومت او خلکو ستونزې زیاتې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د ولسی جرګي یو شمیر غړي باور لري چې روسیا غواړي امریکایان په افغانستان کې لمات سره مخ شي ځکه وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دې جرګي د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسان په دې خاطر چې وکولی شي په افغانستان کې امریکایان لمات سره مخ شي او د لسګونو کلونو پخوانی انتقام ترې واخلي وسلوال طالبان په یو نه یو ډول تمویلوي او له وسلوالو طالبانو سره د روسیې استعلامل شوی چې د ډلې په وروستیو کې یو څه پرمختګ کړی دی. روسان غواړي چې په افغانستان کې د امریکایانو خپل غچ واخلي او افغان حکومت افغانانو او امریکایانو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري او که د امریکا متحده ایالات له دې ډلې سره په ځانګړي ډول خبرې ونه کړي نو جنگ او وینه تویدنه کلونه کلونه دوام ولري. خاغلی کابلوف همداشان ویلي چې طالبان نه غواړي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي ځکه د په خبره طالبان د کابل اداره لاسپوسی بولي. خو خاغلی کلکانی وایي چې د سولې خبرې اترې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ترسره شي او اړتیا ده چې د امریکا په ګډون نور نړیوال هیوادونه له دې پروسې سره مرسته وکړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت د زمیر کابلوف د هغه خبرو په خبرګون کې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري وایي د کابلوف سرګندونې د عملی او حقوقي ارزونې څخه سرچینه نه اخلي. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنیش د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دویل 50% زیاته خاوره د افغانستان اسلامي جمهوریت تر حاکمیت لاندې ده. نو زه د خاغلی کابلوف د سرګندونو په اړه وایم چې دی خبرو له یوې حقوقي او علمي ارزونې څخه سرچینه نه ده اخیستې، بلکې یو مسله ده چې د دوی او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رقابت له مخې ویل شوې ده او دوی تل هڅه کوي چې دلته د نړیوالو د موجودیت په اړه معلومات خلکو ته سرچپه ورسوي. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د زمیر کابلوف دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټینګار سره ویلي چې امریکا د سولې له هغه پروسې ملاتړ کوي چې رهبري د افغان حکومت په لاس کې وي. همداشان یو شمیر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا روسیه تورنوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه مبالغه کوي، سو په دې ډول له طالبانو سره خپل اړیکو ته مشروعیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې وسوالو طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي، هغه غوښتنه چې امریکا رد کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په روسي په دوهمه ناسته کې ویلي وو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته مذاکراتو ته چمتو دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې وسلوال طالبان پیاوړي وښیي. له ډلې انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ځل غواړي چې د دغسې اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلې کړي. په عین وخت کې امریکا ته دا ښیي چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی، څلوېښت کلنه ځمکه په لاس کې ده، په تاسې له زوره کار اخلئ، نو د افغانستان جګړه متداومه کېږي. دغه دوه انتخابه چې کابلوف ورکوي په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي.
ښاغلی خادم همداشان وایي باید روسیې ته فرصت ورنکړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي خادم په وینا افغان حکومت باید زیات زیار وباسي ترڅو د افغانستان نړیوال متحدین په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم او جدي هڅو ته تشویق کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له کابل نه پور کړل شو رپورټونو کې ویل کېږي په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال له بېلابېلو امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ولسی جرګې نن د اجنډا د نشتوالي له کبله رخصت وه. نن د ولسی جرګې په دالیزونو کې یوازې لږ شمېر وکیلان لیدل کېدل. یو شمېر ازادي راډیو ته ویل چې اوسنی وضعیت او د نامنیو زیاتېدو سره اړتیا وه چې د ولسی جرګې اداري هیئت عمومي غونډه کړې وه. ناجیه صافی له کابله تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال امنیتي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د دې هیواد ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ اجنډا نه درلوده او عمومي غونډه ترسره نه کړه. په دغه ورځ د ولسی جرګې په دهلیزونو کې د یادې جرګې د ګوتو په شمیر څو تنه غړي لیدل کېدل. د جرګې دغه غړیو د هیواد روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وویل لازمه وه چې د جرګې اداري پلاوي عمومي غونډه جوړه کړې وای ترڅو د خلکو ستونزې مطرح شوې وای. د جرګې دوه وغړي فکوري بهشتي او فاطمه عزیز په دیړه وویل
در حال کې کشور ما در شرایط بسیار حاد
په داسې حال کې چې هیواد له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دی او په کراتو وړاندې سوي چې ولسی جرګه باید د امنیتي وضعیت په اړه استراري جلسه ونیسي او حکومت امنیتي طرح وړاندې کړي ترڅو د خلکو اندېښنې هوارې شي. خو تاسو ګوري چې ولسی جرګه حتی اجنډا هم نه لري.
په خوشنۍ سره چې نن جلسه ترسره نه شوه، موږ د ویلو لپاره ډېر څه درلودل. زما په اند دا د ملت په حق کې یوه لویه جفا ده، ځکه زموږ غږ ونه اورېدل شو. د جرګې غړي وایي چې د دې کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې دغې جرګې څو ځله د اجنډا نه لرلو له امله غونډې نه دي ترسره کړي، چې دا مسله د افغانستان د ملت په حق کې جفا ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د ولسی جرګې عمومي جلسه ترسره نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو په وینا دا مهال د جوزجان، فراه، بادغیس، غزنی او فاریاب په ګډون د هیواد په دیارلس ولایتونو کې ناامنۍ مخ په پراخېدو دي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم ولرو، خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. له بلې خوا د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ولسی جرګه یوه مهمه دولتي اداره ده او په وینا یې چې د اوسنیو ستونزو د هواري او سولې ته د رسېدلو لپاره دوی باید غونډه ترسره کړې وای. افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه وویل
دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاین بوخت دي. دوی جفا کوي ځکه چې دوی معاش اخلي او دا معاش حلال نه دی. دا فساد دی او دا کار د ولسی جرګې حیثیت ته زیان رسوي. په اوسنیو شرایطو کې دوی باید سولې ته د رسیدو لپاره یوه اجماع رامنځته کړي وای.
ښاغلی رنجبر وایي د افغانستان خلک انتظار دي سو ولسی جرګې د روان وضعیت لپاره حل لاره ومومي، نه دا چې خپلې دروازې وتړي او کمپاین ته مخه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پرته له کومه دلیله د ولسی جرګې دروازې تړل کېږي، بلکې په خواتر دې هم ډېر ځلې لیدل شوي چې په ډېرو حساسو شیبو کې دغه جرګه پرته له کومه اجنډا وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې حکومتي ځواکونو نن د پلازمېنې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پکې کنټرول درلود د دوی څخه پاکه کړې. د سوریې دولتي ټلویزیون د اعلان له مخې له دې سره د سوریې په ختیځ کې یوازې دوه سیمې پاتې دي چې د دغې سختریزي ډلې کنټرول ورباندې پاتې دی. په دې اړه نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، نور تفصیل نه داورو.
د سوریې پوځنن د پلازمېنې د مشق له جنوبي لمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پاتې وسلوالو ایستل او په دې توګه د پلازمېنې شاوخوا ټولې سیمې د یاغي وسلوالو له وجوده پاکې شوې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې دولتي تلویزیون د دې خبر د اعلان تر څنګ د غرض وویل چې د بشري دلایلو له مخې په حجر الاسود سیمه کې یو اوربند اکشن بیل ورځې جاري و چې تر څو ښځو، ماشومانو او زړو خلکو ته اجازه ورکړل شي چې له سیمې ووځي. د سوریې دولتي ځواکونو د اپریل له میاشتې راهیسې لکله چې ختیځې غوتې یاغیان وایستل شول، د دې سیمې او ورسره تړلي د فلسطینیانو د کډوالو د کمپ د بیرته نیولو لپاره له څو اونیو راهیسې جګړه پیل کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د حجر الاسود په بیرته نیولو سره د دمشق جنوبي سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو تصفیه شوه. د اسلامي دولت ډله اوس یوازې د سوریې په ختیځ کې پر دو محاصره شوو دښتي سیمو او هغې ته وفادار یوه بله وسلواله ډله په جنوب لویدیځ کې پر یوې کوچنۍ سیمې کنټرول لري. راپورونو له مخې د سوریې پوځیانو چې شاوخوا یې ودانۍ نړېدلې او په مرمیو سوری دي او ښار یوې کنډوالې ته پاتې کېږي، د دغې بریا په ویاړ د سوریې بیرغونه رپول او د خوښۍ هوایي ډزې کولې. پر ټینګ شوي اوربند څارونکي ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له سیمې د سوریې د ختیځ د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې سیمې پر لور وتل پیل کړي، خو دولتي رسنیو ویلي وو چې په سیمه کې جګړه روانه ده. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی، د دوشنبې په ورځ وویل چې د دمشق له جنوب څخه نو د سوریې د ختیځ پر لور حرکت پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې چې د سوریې د خاورې هر انچ په بیرته نیسي، خو په دغه هیواد کې د روانې جګړې نقشه د هغه په وړاندې یو ډیر پیچلی حالت ترسیموي. د امریکا پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې په ډیرو برخو کې چې د کرد ډلو په ولکه کې دي او له دمشق د خود مختاري غوښتونکو د حضور لري. ترکیه بیا د سوریې شمال لویدیځ ته ځواکونه استولي چې د همدغو کرد ډلو چې د اسلامي دولت ډلې څخه سیمې نیولي مخه ونیسي. په جنوب لویدیځ کې د اسرائیل او اردن له پولو سره د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بیا د اسد د رژیم ځواکونه له اسرائیل سره د کلکیچ له خطر سره مخامخ دي.
دوستانو و موردل چې د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق په څنډو کې هغه سیمې چې د داعش په ولکه کې وي له دې ډلې پاکې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
چین د سپوږمۍ په لری پرتو برخو کې د تحقیقاتو لپاره هلته یو سټلایټ استولې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
چین د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ په لری پرته برخه یا تیاره اړخ کې د تحقیقاتو لپاره د ځمکې قمر ته د قیوقیاو په نوم سټلایټ د یو فضایي توغندي په وسیله واستو. د دې سټلایټ استول په سپوږمۍ کې د چین د هغو تحقیقاتو لومړی ګام دی چې دا هیواد غواړي راتلونکی کال پیل کړي. چین لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په تیاره اړخ کې د تحقیقاتو پلان لري. قیوقیاو د چین له لرغونو اساطیرو اخیستل شوې کلمه ده او معنا یې د کارغه پل دی. د سپوږمۍ تیاره اړخ چې له ځمکې پوره د لیدو وړ نه دی نسبتا ناپیژندل شوی پاتې دی. د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پر وبپاڼه یې خپره شوې ده لیکلي چې د دې سټلایټ وړونکی راکټ د جنوب لویدیځ سیچوان ولایت له فضایي اډې څخه وتوغول شو. خبر پاڼه د پروژې د مشر ژانګ لیهوا له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د دې سټلایټ استول مهم ګام دی، خو د فضایي ماموریت به له یو لړ خنډونو سره هم مخامخ شي چې یو به یې د سپوږمۍ پر مدار د دې سټلایټ د تاویدو لپاره د بېلابېلو حالتونو تنظیمول وي. چین له دې مخکې هم سپوږمۍ ته یوه تحقیقاتي بیړۍ استولې وه او په پام کې لري چې راتلونکی کال بیا هم د چانګ 15 په نوم تحقیقاتي بیړۍ ورواستوي. تمه ده چې دا بیړۍ به له 1986 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره له سپوږمۍ څخه ځینې نمونې یا سمپلونه هم راوړي. چین له روسیې او متحد ایالاتو وروسته دریم هیواد دی چې فضا ته د انسان په سپرلۍ بیړۍ استولی دي او اوس یې د ځمکې په مدار کې د تیانګانګ 2 په نوم فضایي سټیشن چې 6 تنه وزن لري او د پلان له مخې په 2022 کال کې به آنلاین شي هم ځای پر ځای کړی دی. چین غواړي په خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې د دې فضایي سټیشن او په 2030 کال کې مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد هم واستوي. د چین فضائي پروګرام په ډیر بریالیتوب سره پر مخ روان دی، خو تیر کال وروسته له هغه له ماتې سره مخامخ شو چې د یو فضائي راکټ په استولو ونتوانېده، او له دې سره هند چې د چین رقیب ګڼل کیږي د فضائي تحقیقاتو په درجه بندۍ کې مخکې شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د پښتو خبرونو دا وروستۍ نیم ساعت خبری مجله وه، خو زموږ یوه بله خبری مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سرولی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.
ان صاحب عزیز تشکر.